ما، قضاوت از شما.
د افغانستان اجرایی رئیس په ایران کې له ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. د بشري حقونو د څار ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو کمرنګ احتمالي ونډې ته اندېښنه ښکاره کړې. د سجی راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم، په تخنیکي برخه کې امانه میرزا راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه به راواخلو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه بیا هم د ریاض او تهران ترمنځ د خړپشو اړیکو پر موضوع تر ډیره حده انترخي. د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلي شي یا روحاني مشر پیدا مولو سره خپل جنایت پټ کړي. دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هم پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نمونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، یو یادونه کوم چې د ایران او عربستان د اړیکو په اړه په دې خپرونه کې په تفصیل اورېدل شي. خو لومړی به کورني خبرونه له اجمل تورمن څخه واورو.
د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په دریمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت اجازه د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هېواد د لاسوهلو د بندولو په اړه هم خبرې وشي. او د افغانستان د مالي وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په دریمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. تر دې دمخه په دې اړه ویل شوي ول چې دا چاودنه وه، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي و چې دغه مواد په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو قونسلګریو ته نږدې ځای پر ځای شوي ول. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ وایي حضرت حسین مشرقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو کثافتدانۍ کې ځای پر ځای شوي ول چې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او بیا چاودنه ورکړل شوه. دا هم وایي چې چاودیدونکو موادو ته په داسې ځای کې چاودنه ورکړل شوې چې هلته ډیپلوماتیک ادارې نشته. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هېواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وشي. د دغه کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس باید ایران ته د خپل سفر پر مهال ایراني چارواکو ته په څرګند ډول ووایي چې افغانستان د ګاونډیو هېوادونو ته پوځي قوت ځای نه دی. د دغه کمیسیون د یو شمېر غړو په وینا یوازې پاکستان نه بلکې ایران هم ډېر ځله د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس پرون د ایران دولت په رسمي بلنه د درې ورځو لپاره تهران ته ولاړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزی که څه هم نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ځانګړي امار وړاندې نه کړل، خو ویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه تر ډیره د بودیجې د لګښت په موثریت ټینګار کوي. د مالی وزارت مسؤلان په دولتي ادارو کې د لوړتیا او لوړیدل د بودیجې د لګښت د ډیروالي لامل ګڼي. دا په داسې حال کې چې په وزارتونو او دولتي ادارو د بودیجې د لګښت د څرنګوالي په اړه په تیره کې ګڼ انتقادونه موجود ول. دا ول تر دې مرحله د افغانستان کورنی خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلي شي یا روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحانی په خپله یوې پاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره ډیپلوماتیکو اړیکو په قطع کولو سره د تعجب وړ اقدام کړی تر څو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحانی د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحانی او د مخالف څېرې شیخ نمر النمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه. دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي وړولای. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو له یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم پرون دو اړخیزې اړیکې محدودې کړې. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت. د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بحرني عناصر یې دغه حملې په تنظیمولو تورن کړی دی. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسۍ ګټې خوندي کوي. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه ایي شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم به د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډېرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو، د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغیز ونه لري ځکه موږ په سوریه او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. دغه پلان کانګرس چې جمهوري غوښتونکو پرې کنټرول لري او د خونړیو وروستیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره حتی له دې هم ډډه کړې چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو پر زیات کنټرول غور وکړي اړخته کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې وویل د امریکا کانګرس ځینې اقدامات کولی شي چې اساسي قانون ابتدایي حقونو ته چې امریکایان باید مراعات کړي زیان نه رسوي، خو کانګرس له دې کار ډډه کړې ده. کانګرس د دغو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل صلاحیت څخه کار اخلي چې هغه لازم اقدامات چې دی کولی شي وکړي. د امریکا ولسمشر وویل دغه نوي مقررات د ولسمشر په توګه د ده د صلاحیتونو په محدوده کې د خود وسلو د لرلو د پلویانو لخوا د هغو په وړاندې سخت مخالفت څرګند شوی او یقینا هغه به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو اساسي موضوع هم وي. اوباما وویل دغه نوي مقررات به ښایي په دې هېواد کې د هر خونړي جنایت مخه ونه نیسي، خو هغه کولی شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري او ډېرې کورنۍ د خپلو عزیزانو له غمه وساتي. د آذربایجاني خبريال راسم علييف د قتل په قضيه کې د لاس لرلو په تور د 15 مشکوک کسانو محاکمه نن د هواد پلازمېنه باکو په یو محکمه کې پیل شو. دیش کلن علييف د 2015 کال د اگست په 9 د باکو په یو روغتون کې د هغو ټپونو له عمله مړ شو چې یو ورځ مخکې وهل شوی و. هغه په روغتون کې ویلی و چې د یو وتلي فوټبالر چاوید حسینو پلویانو پرې په دې خاطر حمله کړې چې د هغه عکس په خاطر پر هغه انتقاد کړی و چې له ولسمشر علييف په خپل فیسبوک پاڼه کې ښایي دی. حسینوف چې د آذربایجان د قباله اف کې د فوټبال کلب غړی دی په مشکوک کسانو کې نه دی شامل. حسینوف په دې تورن شوی چې ولې د دغه جنایت راپور نه دی ورکړی او په جلا توګه محاکمه کیږي. که هغه مجرم وپېژندل شي تر 3 کالو پورې به په بند محکوم شي. او د یو نوي خبر له مخې ترکي چارواکي وایي چې نن د مدیترانې د سمندر د ساحل په 2 مختلفو ځایونو کې د لږ تر لږه 1400 کډوالو مړي وموندلې. دغو کډوالو کښتۍ چې غوښتلې دغه کډوال د یونان لسبوس ټاپو ته ورسوي بشوي. د دوغان خبري اجانس خبر ورکړ چې د خزو او ماشومان په ګډون دی و مړي او بو د دکلي د ساحل غاړې ته 2 ساعت ورسته له هغه چې شمال لور ته د نه نورو کډوالو مړي وموندل شول راوړي او امنیتي چارواکو هغه وموندل. تر اوسه دغه مړو شو کډوالو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. او اوس هم په مکرې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون کاکړې وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3°C. کندهار آسمان باراني، د تودوخې لوړ درجه 1.3°C. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19°C. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.4°C. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 5°C. بامیان آسمان شین د تودوخه لوړ درجه ورټیټه منفی 14 او په بدخشان کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه ورټیټه منفی 14.
دا ستی رادیو یو ساته خبری مجله اوري. پروان خبرونه کې مول ایران څخه د اجرایی رئیس سفر په درشل کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو لوی غشتنې خبرو. عبدالله په داسې حال کې د ایران درې ورځنی سفر پیل کړی چې د ریاض او تهران اړیکې خړپړ شوي. افغانستان په داسې حال کې له دغو دوو هیوادو سره روابط څرنګه متوازن وساتي؟ نصرالله ستانکزی وایي. د بشری حقونو د څار ډل اندېښمنه ده چې له طالبانو سره به د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کم رنګه وي. دا اندېښنه مو له ملالۍ شینواري سره شریکه کړې.
کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړو، ما ته دا جواب شو چې مقابل لوري مخالفت نه لري په دې برخه کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې یو وزیر وایي چې په لسګونو پاکستانیان عراق او سوریه ته تللي څو د داعش په ملاتړ وجنګیږي. پر یو ساعته خبرې مجله کې یو شمېر نور مطالب هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان اجرایی رئیس تیره ورځ ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له عبدالله څخه د دې سفر پر مهال یو لړ غوښتنې لري. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایی رئیس عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریځ غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی وایي تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې شوی او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید احسان ګیلانی د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر نه دی.
چې زمونږ خپل ګاونډي ملکونو سره د ښه روابطو غوښتونکي یو، مګر که دوی په افغانستان کې غواړي چې پایګاوې ولري او دلته افغانان تجهیز کړي د یو بل په مقابل کې، دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې د افغانستان خلک اول په دې باندې خبر کړي او بیا نړیواله مخصوصا ملل متحد تر څو چې هغوی وپوهېږي چې زمونږ همسایګان مونږ آرام نه پرېږدي او زمونږ په داخلي امورو کې لاس وهي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایرانیو چارواکو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د سه شنبې په ورځ خپره شوې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره پخوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل او د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ لاره له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایرانی شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایرانی چارواکو ورباندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایرانی چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي.
فرضی است که ایران چند روز پیشتر اعلان کرد که روسیه صلح افغانستان همکاری میکند. ترس هایی که ایران دارد دخیل نبوده. باز هم میگم که اگر مدیریت درست شود، دیده ما بسیار مثبت است در رابطه با این سفر. امیدوار هستم یک مدیریت خوب شود.
د چارو یو بل کارپو میاګل وسیق هم وایي که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسلو په برخو کې ګټور دی، خو ټینګار کوي چې که چیرې دا سفر ښه مدیریت نه شي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده ووایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته ولاړ او د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې تر اوسه د ایران د ولسمشر له مرستیال سره خبرې کړې دي او له هغه سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارتباط د افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره عبدالله په داسې وخت کې ایران ته رسېدلی دی چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک روابط قطع شوي دي. د افغانستان اوس څنګه کولی شي چې خپلې ګټې د ریاض او تهران ترمنځ په روابطو کې په داسې حال کې خوندي کړي چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک اړیکې سم نه دي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځله استاد نصرالله ستانکزي څخه مې په ټلیفون تر خپرونې مخکې پوښتنه وکړه چې دی په دې اړه څه نظر لري.
افغانستان د تېر څوارلسو کالو یوه ښه تجربه ده په دوه حالت کې، فرض ده چې امریکا او ایران دواړه سره ستراتیژیک دښمنان دي. افغانستان کې د نړیوالو سره خپل ستراتیژیک دوستي وکړه. بلان افغان په تېرو کلونو کې هم د تېرو څوارلسو کلونو کې هم د موافقتو د مخې په نړۍ حکومت او نړۍ حکومت کې یو توازن وساتي د اړیکو د تهران او ریاض.
استاد ستانکزی فکر نه کوي چې اوس شرایط یو څه بدل شوي دي؟ د ریاض او تهران روابط نسبتا ډیر خراب شوي دي او بل لور ته د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره عربستان نوې ژمنې کړې دي. مثلا ویلي دي چې د دینی علومو یو مرکز به په کابل کې جوړوي. آیا دغه رقم روابط به د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ یو ډول ستونزه رامنځته نه کړي؟
سعودي عربستان دغه مرکز اوس واده نه ده کړی. دغه مرکز د امریکا حکومت په اول کلونه ده دا چې نه ده عملي شوی. دا ډېر بحث ده. دغسې ایران هم دلته پروژې درلودلې دي، سعودي عربستان هم او ستراتیژیک لحاظ فکر نه کوم سعودي عربستان کوم ډېرې نوې ژمنې کړې چې هغه د ایران د عادي اړیکو بڼې درلودلې دي. موږ کله د ایران سره او ډېر عمیق استخباراتي او ډېر عمیق ستراتیژیک روابط نه درلودلې. همداشان مو سعودي عربستان سره هم نه درلودلې. عادي هم فکر نه کوم دومره هسته کړي چې هغه وکړي. په ستراتیژیک لحاظ دا دواړه تقابل کې د خپلوانو په عنوان استعمال کې هم قوت لاړ. زما فارت خپلې ګټې وساتو او د هغه پر بابنا خپل سیاست تنظیم کړو. نه دا چې یو خوا تایید
دا اوس عربستان له افغانستانه غوښتي دي چې د عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي. که چېرته افغانستان په دې ائتلاف کې داخل شي بیا به هم دغه توازن له منځه ولاړ نه شي؟
زه فکر کوم چې شاید مخصوص بشي، اما دغه وروستۍ حالات چې د ایران او سعودي عربستان زه فکر کوم دغه ائتلاف هم تکړی کوي. د مرکز چې دغه ائتلاف کې سیمه هیوادونه دي چې هغه سامي هیوادونه دي علاقات سعودي عربستان سره یو ځای د ائتلاف کې اوسه کولی شي یو ځای مرکزي او شپږ پنځه جمهوریتونه د روسیې تر مستقل تاثیر لاندې دي. او روسیه د ایران د قوي ستراتیژیک دوست دي. که چېرې دغه شی حالت دغه حالت انتخاب وکړي زه فکر کوم دا پنځه هیوادونه د روسیې په دستوري سره دا ائتلاف په طبیعي ډول
په سیمه کې یو بل تغییر سره منځته شوی دی. هغه د داعش حضور دی. د داعش په سر باندې ویل کیږي چې په سوریه کې او په عراق کې د عربستان او د ایران نیابتي جګړه روانه ده او داعش په افغانستان کې هم ریښې غځولې دي. آیا د داعش له تقویه کېدو سره به دغه دوه هیوادونه ایران او عربستان په افغانستان کې یو ډول په نیابتي جګړه کې اخته نشي؟
زه فکر کوم چې افغانستان داعش ما بار بار راته تاسو راډیو سره افغانستان د دې په سوریه او په سمېږي داعش دا پاکستانان
څخه کړو دا یو ډاک چې څنګه کوم د دغه شت څخه په مننه بخښنه غواړم چې د ټلیفون کرښه صاف نه و. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او ایران د اړیکو په اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-540 او بل شمیره ده 0908-202-555.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون او پل علم شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي او که انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو موندلې شي. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی. آزادی رادیو ده مهربانی، خپل نظر وایست.
زما نظر دا دی غیر سفر کو سخت ایران ته د افغانستان څخه ډېر ډکنه بولم زیات افغانان اوس مهال په تودي کې په خپلو تجارت باندې بوخت دي او بعد سفر ډېر تعلق کړی وه یا بل مناسب وخت یې کړی وه.
بلې، مننه. ستاسو نظر مو واخیست. ټلیفون لاین بیا هم صاف نه و. یو بل اوریدونکی دی، د دې نظر به هم راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو یو ساعته خبري ساعت. بلې، مهرباني. وعلیکم السلام. بلې، یو بل اوریدونکی هم شته. او بیا هم بخښنه غواړم، د ټلیفون لاینونه ډیر صاف نه دي. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه خبرې کوم د خان، خبرې کوم د ننګرهار څخه.
مهرباني.
زه وایم زم چې د ایران او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې جوړېږي، داسې خوشي تللي اجرایي رئیس دي، داسې خوشي ځي او بې په چټي راځي سفرونه کوي.
بلې، مننه. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې وې چې د افغانستان د اجرایي رئیس د ایران د سفر په ارتباط له تاسو سره شریکې کړې. ازادي راډیو په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې پر راتلونکي خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. ټاکل شوې ده چې یوه اونۍ وروسته تقریبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه جوړه شي. په همدې حال کې په ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار ملالۍ شینواري د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي او وایي چې د ښځو له رښتینې ګډون پرته د سولې بهیر نتیجه نه ورکوي. ملالۍ شینواري دا څرګندونې له رضوان مراد سره په مرکه کې کړې.
کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړو، ما ته دا جواب شو چې مقابل لوري د مخالفت نه لري په دې برخه کې، او یعنی کریشی چی خزی پا دیگو هم خبرو که به گردو میلنی
خزی چه کولی شی، چه رول تر سر کولی شی ده سول پا پروسه که چمره گتاوری ثابت دل شی؟
خبر داده چی اصلی خبر زین وقتی نزینی اندهنی داده چی گواکی کیده شی ده خزو ده حقونو پسر بنده بیا معاملی تر سر شی، او خزی مثلا ده خواندی ده تگ نده کار ده کرونه ده سیاسی حق نده برخی پاتی شی. لکه اوس موږ ګورو چې د رهبرۍ په کچه کې ښځې موجودې دي، نو که چېرته وکړی شي چې همدغه مېرمنې چې اوس راوتلي دي او تر یو بریده یې د نارینهو سره یې مساوي سیاسي مبارزه کې ونډه اخیستي، که همدغه ښځو نه یو څو کسه ښځې لکه په استازیتوب هلته ونډه واخلي او په دې خبرو کې ګډون ولري، زما په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه که او د خلکو باور به خصوصا د افغانستان د نږدې د 50% نه د زیاتو مېرمنو باور د سولې په پروسه باندې زیات کاندي. او بله خبره دا ده چې ښځې کړی شي چې ډېرې ښې سفیرانې اوسي د سولې دپاره، ځکه دوی کړی شي د ټولنې هغه رښتینی هغه د مقابل لوري ته ورسوي او ورنه هیله وکړي چې سولې ته غاړه کېږي او جګړه بس کړي.
تاسو ویلي چې په قطر کې چې طالبانو سره ساسي غونډه ونو مخالف لوري، یعنی طالبانو مخالفت نه درلوده، کدا وایي چې حکومت او د سولې عالي شورا څومره لیوالتیا لري چې ښځې په دغه بهیر کې ونډه ولري؟
اوس خو تاسو پوهیږئ چې د سولې شورا هغه رهبري هم نیمګړې ده او تقریبا ډېر هغه څه سرنوشت یې صحیح نه دی معلوم چې د دوی سرنوشت به څه کېږي، په همدې شکل به پاتې کېږي او که بدلون به پکې راځي. کوم د سولې د شورا اوسنی مشر چې دی او سرپرست چې دی، دوی هم په دې موږ سره موافق وو چې باید د سولې په شورا کې یو څه ژور بدلونونه راشي او ډېر زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شي او په دې کې باید ښځو ته مشخصه ونډه ورکړل شي. وړاندې د تر دې کله چې به دغسې خبرې کېدي اصلا به څوک خبرېده تر نه. اما اوس د خوالی دا دی، فرق دا دی چې دا خبرې میډیا ته راوځي، دا کسان چې دي هلته کې د مدني ټولنې غړي ورسره ته په دغه ټراک کې یا د دوهم کچې خبرو کې چې ما هم پکې ګډون کړی او په دې کې یعنی ټول خلک تر خبرېږي چې څه روان دي. نو زما هیله دا ده چې اوس که دا رسمي خبرې کېږي په دې کې به ښځې شتون ونه لري، نو بیا به هم همدا اندېښنې را ولاړې شي. ولې څه شی چې باید ښځې ته ورکول شي؟ هغه دا ده چې هغې ته هغه واقعي ارزښت ورکول شي، یوازې سمبولیک ارزښت نه، او مقابل لوري ته هم دا وښودل شي چې د ښځو په حق باندې معامله نه ترسره کړي. یعنی که مقابل لوری دا ووایي چې موږ د ښځو حقونه نه منو، نو زما په نظر دا سوله ناممکنه ده.
ملالۍ شینواری په ټولنیزو چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
کابل شریان پر ورسوی کې مسلسل 14 او انتحاری حمله اندیشمن کړی دی. دوی وایي دغه حمله اکثر قربانیان ملکی خلک دی او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. د کورونو چارو وزارت بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د حمله د مخنیوي هڅې کوي او هڅې به زیاتې کړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
لتیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې څلورو پرله پسې انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دغو چاودنو او انتحاري حملو ډارولي او اکثر یې زړه نښه کوي چې له کورونو ووځي. د حامد کرزي هوایي ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوشنبې د ورځې دوو انتحاري حملو ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکي فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي، خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یو هفته شوه دې منطقه کې اوضاع ډېره خرابه ده. نو عملي انتحاري تقریبا څلور یا پنځه عملي انتحاري په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړي چې یو ښه سیاست مخته بوځي او خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه شي. د ښار
همدارنګ د سیمې بل اوسیدونکي عبدالمتین آزادی راډیو ته وویل چې دغو مسلسلو حملو د خلکو او په تیره د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
داس ولا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نشو چې وزو داس جنجالو نه دی. و پیلان خلک درس په کورو کې دی وتای نشي، ډیر د ویرې نه نشي وتلای. دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی دغه ماشومان هغه بیخي وحشت داسې هغه ورته شوي دي.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشۍ او دروازې جوړې کړي، خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکي نامنۍ ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا اووه ورځو راهیسې په قلای فتولا او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوي چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حملې او چاودنې نه دي، بلکې دا ښار له کابوس څوارلسو کلونو راهیسې د ورته حملو او چاودنو او پکې د ملکي خلکو د قربانیو شاهد دی. پخوا تر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حملې تر ډېره ځایه د پاکستان په خاوره کې تنظیمېږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو له نږدې کېدو سره د بنسټګرو او افراطګرو ځای خالي کېږي. له همدې امله دښمن هڅه کوي چې حمله زیات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ جاري وساتي.
بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلې ماتې جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د حملو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه ترتیب شوي دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان و نیروهای پلیس ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات خود.
دوی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل ولایت پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د احضاراتو سطح لوړه، امنیتي پروګرامونه پراخ او له زیاتو امکاناتو کار واخلي چې تروریستان ونه کړی شي چې هدفونو ته ورسیږي. په کابل ښار کې د مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنګټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډله ییزو حملو قرباني کیږي.
دا فن بیسم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو څو را رسیدلې اس ام اسونه. زیت الله افغان له خوست لیکي ایران باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي. شفیع الله صابلی لیکي عبدالله باید ایران ته د افغانستان د حکومت رسمي دریځ بیان کړي چې ایران په افغانستان کې له لاسوهنې لاس واخلي. عبدالحد افغان بیا لیکي له طالبانو غوښتنه کوي چې نوره سوله وکړي. او یار بادشاه سالت له خوست لیکي افغان حکومت باید د ایران او عربستان ترمنځ په اړیکو کې توازن مراعت کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو له خپل همکار څخه. لنډ خبرونه اورو.
د لغمان ولایت سمیز چارواکي وایي چې د نړیوال ځواکونو د یوې بی پلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون دوه کسه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکول شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وسی. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پروان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پرمختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نسی کولای د یو وتلي شیا روحانی مشر په ادامولو سره خپل جنایت پټ کړي. سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. او ترکی چارواکي وایي چې نن یې د مدیترانې د سمندر د ساحل په دوو برخو کې لږ تر لږه د 14 کډوالو مړي وروسته لاغه موندل کله چې کښتۍ ډوبه شوې وه. دغه کډوالو غوښتل چې د یونان لیبوس ټاپو ته ځان ورسوي.
له صادق رښتینی په مننې چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. اوس هم سپورتي خبرونه لرو. نجيبه سمانه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د زیمبابوې له ټیم سره خپل وروستي 15 اوره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم تر اوسه څلور لوبې کړي دي چې دوی ګټلې او دوی نورې بایللې دي.
لوبه سبا د غرمې وروسته پیلېږي. دغه لوبه چې هرې لوبډلې وګټله د الکوزي جام ګټونکي لوبډله به اعلان شي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 15 اوره د سیالی به سبا د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیل شي. شاغلی هوتک زیاته کړه چې له دې سیالی وروسته به د افغانستان ټیم د زیمبابوې له ټیم سره دوه شل اوره سیالی هم وکړي. د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون وایي چې راتلونکي اونۍ به د دغه ورزش دوه د نجونو او هلکانو ټیمونه د جنوبی آسیا د سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف هند ته ولاړ سي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو دوه ټیمونو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان شامل دي. شاغلی صدیقي زیاته کړه چې افغان لوبغاړي به په هند کې د 15 ورځو لپاره د بایسکل چلولو تمرینی لوبي وکړي. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د بایسکل چلولو سیالي به یو میاشت وروسته د جنوبی آسیا تو هیوادونو په ګډون جوړ شي. او روسیه د کنګل پر مخ د ځوانانو د هاکی په نړیوالو سیالیو کې امریکا ته ماتې ورکړه. روسیه دوه دیو په وړاندې دغه سیالي وګټله او د دغو سیالیو د سرو زرو جامې ترلاسه کړ. روسیه به نن په هلسنګي کې د کوربه ټیم فنلند سره سیالي وکړي. دا پرله پسې درېیم کال دی چې روسیه د دغو سیالیو د سرو زرو جام ګټي او خپل سیال امریکایي ټیم ته ماتې ورکوي. د امریکا ټیم به د کنګل په مخ د ځوانانو د هاکی په سیالیو کې د برونزو د مډال د ګټلو په هدف نن د سویډن له ټیم سره سیالي وکړي.
او سدی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر سیاسي کتونکي په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری شوی برید د پاکستان کارګنی.
په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس پرې کړه.
په دې خبرونه کې مو د هلمند د نادلي ولسوالۍ د جګړو ځپ پلو حال اخیسته.
د لیمانده سره پیراستی به په زرغون کلی کې پراته مرسته متردا وس پر نه دل دی.
دا به هم واوري چې له پاکستان په لسکونو کسان عراق او سوریه ته تللی څو د داعش په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه موضوعاتو ته مخه کړو، یوه نړیواله مسله راخلو او سیمه ییزه مهمه موضوع. په داسې حال کې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي دي چې له زغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکیچ پای ته ورسوي، چې د ایران ولسمشر وایي ریاض د یو وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټوي. سعودي عربستان وایي له ایران سره کړکیچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي. د دغه کړکیچ د وروستیو تحولاتو نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې وروستي کړکیچ ته په پام سره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن وویل چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یوه وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحاني په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماتیکي اړیکو په قطع کولو سره تعجب وړ اقدام کړی تر څو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحاني د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحاني او د مخالفې څېرې شیخ نمر ال نمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه دغه سي اعمال پر لوی جنایت پرده نشي غوړولای. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو تر یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي او متحده عربي اماراتو هم پرون دوه اړخیزي اړیکې محدود کړي. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د دغه حملې په تنظیمولو تورن کړي دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړي او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسي او ګټو خوندي کوي. نړیوال هم د دغه کړکیچ پراخېدو ته اندېښنه لري، خو سعودي عربستان هغه اندېښنې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي بې ځایه وبللې. که څه هم د دې هېواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقهیي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریه د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقهیي شخړې چې د سوریې د کړکیچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکیچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیا او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغېز ونه لري ځکه موږ په سوریا او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ. د سعودي عربستان سفیر وویل ایرانیانو د ډیپلوماټیکو اړیکو له پرې کېدو مخکې هم د دغې پروسې زیات ملاتړ نه و کړی او نه هم د سولې د هڅو په اړه یې ډېر مثبت نظر درلود. هغه زیاته کړه تهران لمسوونکی او منفي دریځ غوره کړی خو دی فکر نه کوي چې پرې شوې اړیکې به د دوی د کړو وړو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تهران او ریاض ته سفر پیل کړ تر څو دا یقین حاصل کړي چې دغه کړکیچ د سوریې په اړه راتلونکي خبرې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 ترسره شي زیانمنې نه کړي.
پاکستان هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر منځته شوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده او پر تهران او ریاض یې غږ کړی دی چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوي کړکیچ اندېښنه ښودلې او د دغه کړکیچ د سوله ییز حل هیله یې څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته کړکیچنې شوې چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ اندېښنه ښودلې او همداراز یې په ایران کې د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ برید هم غندلی دی. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. پاکستان د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ اندېښمن دی او همداراز په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید د نړیوالو نورمونو خلاف او افسوسناکه پیښه ده. دا د ریاست مسؤلیت دی چې د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت ساتنه وکړي. پاکستان د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د تهران او ریاست ترمنځ له رامنځته شوي کړکیچ ښایي تور قوتونه او ترهګر ګټه پورته کړي. په سعودي کې د شیعه عالم تر اعدام وروسته قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ چې په نتیجه کې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې او ریاض یې د ایران ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړ. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي سربیره د منځني ختیځ یو شمېر نورو عرب هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په عین حال کې د پاکستان په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سعودي عربستان پر ضد د شیعهګانو مظاهرې هم روانې دي. له بلې خوا دغه کړکیچ له امله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته خپل سفر هم ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نوموړی بعد روانې میاشت په 3 اسلام آباد ته راشي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به اوسته روانې میاشت په 1 پاکستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له صدراعظم او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د 24 اسلامي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو د سعودي او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو په پرې کېدو اندېښنه ښودلې او په تهران او ریاض غږ کړی چې په دې اړه د لزغمه کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پر روان خبرونه کې بوډان دی واوري چې په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری ته نږدې نن یو وړه چاودنه شوې ده. خو اوس پر راشو د پاکستان په اړه یو بل مطلب ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وای چې تر دې مهاله له پاکستان نږدې 100 کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو تتللې دي. له پاکستانه نور تفصیل له خپل خبریال اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر اعتراف کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له پاکستان څخه هم ځینې کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د ګډون لپاره عراق او شام تتللې دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د دوشنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل تر لومړنیو پلټنو وروسته معلومه شوې ده چې له پاکستان څخه شاوخوا 100 کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د شاملېدو لپاره عراق او شام ته تللي دي. رانا ثنا الله د څرګندونې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش وسلوالې ډلې ته د منسوب کسانو تر نیول کېدو وروسته پر حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغو نیوکو په ځواب کې کړي چې وایي داعش ډلې په پاکستان کې جړې غځولې دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړی دولتي چارواکی په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او په دې کې د شاملو کسانو د شمېر په اړه څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په پنجاب کې داعش سره تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو ادعا کړې چې په هغوی کې د غره لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکلی مشر هم شامل دی. خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر له رسنیو سره په خبرو کې د نورو نړۍ د هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه عراق او شام ته تللو خلکو شمېر کم بولي او وایي
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو
زمونږ تحقیقات او پلټنو له مخې له پاکستان څخه د تلونکو کسانو شمېر له 100 ډېر نه دی. زمونږ امنیتي ادارې په دې لړ کې له ډېر مهنته کار اخلي او ټینګار کوي چې موږ به د پنجاب په ګډون د پاکستان په یوې سیمه کې هم دیوا باد د خورېدو او جړلو خرول اجازه ورنکړو. ښاغلي ثناءالله وویل له پاکستان، عراق او شام ته د تلونکو او پیدایش کې د شاملېدونکو کسانو شمېر د برېتانیا او فرانس په پرتله لږ دی، او ټینګار یې وکړ چې دا د معنی نه لري چې ګنې په پاکستان کې داعش پنجې خښې کړي دي. د ثناءالله په خبره د ترهګرۍ ضد ځانګړو پولیسو په تېرو ورځو کې د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې له داعش وسلوالو ډلې سره د تړاو په تور 240 کسان نیولي او له هغوی نه یې دغه ډلې ته منصوبې تبلیغاتي پاڼې، سیډیانې او نور مواد هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه امنیتي ادارو په ډسک او د پنجاب په نورو سیمو کې د داعش ډلې له نیول شوو غړو پلټنې کړي چې په نتیجه کې د تحقیقاتو دایره پراخه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپوړې دولتي چارواکي په دې هېواد کې د مشکوکو داعشیانو د نیولو او همداراز عراق او شام ته د پاکستانیانو تګ او په داعش کې د شاملېدو خبره کوي. تر دې مخکې د هېواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په دې هېواد کې داعش ډلې شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې دغه ډلې ته په پاکستان کې د پخو خودو ځای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان داعش وسله والا ډله د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان لپاره لوی ګواښ بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد او کابل باید د دې ډلې د ځپلو او مخنیوي لپاره ګډ کوششونه وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې او د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې بیا په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر کنسولګرۍ د ډلې انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. دوی وایي پاکستان په داسې حملو سره غواړي د افغانستان او هند ترمنځ دوستانه اړیکې خړپړ کړي. د دوشنبه په شپه څو وسلوالو په مزار شریف ښار کې د هند په کنسولګری حمله وکړه چې 25 ساعته دوام وکړ، خو هندي اتباعو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګرۍ د ډله ییزې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه وانخیست، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان په دغه حمله کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه شنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
د هند پر قنسلګرۍ حمله ښکاره کوي چې په مستقیمه توګه پاکستان په دې حمله کې لاس لري. کله چې پاکستان په مزار شریف ښار کې انتحاري حملې کوي، حکومت باید پټه خوله پاتې نسي او خپل دریځ روښانه نکړي او باید عملاً دا مسله روښانه کړي.
د رواني اونۍ د دوشنبه په شپه څو تنو انتحار کوونکو په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګری ډله ییزه حمله وکړه. د بلخ سیمه چارواکي وایي دغه حمله له 25 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. سیمه ایز روغتیایي مسولین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتیري او 3 تنه یې ملکی وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه د یادې حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې دې ته د ورته حملو مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی وو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس وو. د چارو کارپوه متي الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټول تر خوانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس پدې کېده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 14 کالو کې پاکستان اعلان نشده جنگ تعقیبوي او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک مسؤلیت نه اخلي، دې مسؤلیت د دې ټول عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات په خصوص ایسای لاس.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د مزار شریف د حمله پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه باور نه کړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بیدګر چې استولې په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ، خپل هدف ته نه دي رسیدلي. دوی خپل هدف ته نه رسیږي، زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی لمنځه ځي. قنسلګرۍ ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغوی مسؤول ول، یوازې
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي. تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله وشوه چې وروسته هندوستان د یادې حملې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو برید نشتې 25 ساعته وروسته د دریو وسلوالو له وژلو سره پای ته ورسید. په دې حمله کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان ټپیان شول. نن بیا په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګرۍ ته نږدې یوه وړه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چاته مرژوب نه ده اوښتې. په بهرنیو چارو کې د هند د وزارت ویاند ویکا سوارا پوویل په جلال آباد کې په شوې چاودنه کې د هند کنسولګرۍ هدف نه و. د ننګرهار د ولایت ویاند عطا الله خوګیاڼي بیا وویل چې دا چاودنه په یوه ډیران کې شوې ده. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روانه اونۍ د هند پر اهدافو بل برید د هند دننه د پټانکوټ پر پوځي هوایي اډه وشو. وسلوالو چې د هند د پوځیانو جامعې په تنوې د شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمه کې د هوایي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې لږ تر لږه یې د درې ورځو په ترڅ کې و پوځیان ووشل. هندي چارواکو وویل چې په اډه کې یې د 15 وسلوالو مړي موندلي دي او یو بل جسد هم شته چې داسې باور کېږي چې دا به د شپږم وسلوال وي. هندي چارواکو په پیل کې د دې حملې تور د جیش محمد پر وسلوالې ډلې پورې کړ. دا ډله د پاکستان خواته په یوه ښارګوټي کې فعاله ده، خو د دوشنبې په ورځ د متحد جبهې شورا ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. متحده جهادي شورا ډله په کشمیر کې د هند پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د هند پر پټانکوټ پوځي هوایي اډې یوه اونۍ وروسته تر دې حمله وشوه چې د هند صدراعظم نریندرا مودي له افغانستانه پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د دغه هیواد له صدراعظم نواز شریف سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. دا وروسته تر څه باندې لسو کلونو لومړی ځل و چې د هند یو صدراعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه برید تحقیق کوي چې پکې د هند هوایي ځواکونو په یوه اډه کې یې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په یو بیان کې چې سیشنبی په ورځ خپور شو وویل د هغې ژمنې له مخې چې پاکستان د تروریستانو د جرړو د ایستلو په برخه کې کړې ده، هیواد به یې له هند سره په تماس کې یو ځای کار وکړي څو معلومه کړي چې دا حمله چا کړې ده. جرمني اژانس سرګندوي چې داسې اندېښنې شته چې وسلوالې ډلې د دې مخه نیسي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټانکوټ پر اډې شوی برید غندلی او د دوشنبې په ورځ وویل چې دا اوس په لوړه کچه واضح شوې ده چې د پاکستان حکومت باید ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړي. د هغه غوښتنه ده چې افغانستان یې له پاکستانه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله اوري. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د امنیو درې میاشتې پوراسوي. زموږ همکار وایي لا هم د جنگ لسیمو کډی باري شي او خلک ځانونه خوندي ځایونو ته رسوي. په دې ورځو کې چې د څلورنیمو میاشتو ازموینې هم دي، په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ د زرغون او ګروپ شش کلیو حال زموږ خبریال الیاس دایي اخیسته.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامې کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورتره کړې سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یوت سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دي. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي، خو تر اوسه هیچ چا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونی دروازې نه لري او دوه ببر سری ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستوي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چار پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي خپله مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپناه ځای راپیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسېږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثر خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی سي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بے باور سوی دی
زرغون کلی د چنجر سلیر دی کدا جنگ دوام وکي مشکان اورو کدا چې زرغون کلی تر ورسیږي دا جنگ ولا موږ ډیر امید یو حکومت د ډیر وخت سوای چې موږ عملیات کو خو دا د ډیر وخت سدا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزورې سوی
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چنجي راو د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتاره مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هېڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چنجي رژې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي. خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنګ نشته خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنګ ته راسي او سبا به راسي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلا دی موږ وروسته د بیرې ورتللی، لارې ګرده مینونه دي.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادلي ولسوالۍ نورو سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سرجنګ وایي دوی د نادلي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنګ او ناامني ده. نادلي ولسوالۍ چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه وه، اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
د یو ساعت خبری مجلې وروستیو ته رسیدلیو په دې خبری مجله کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایرانی چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. نړیوالو پر ریاض او تهران فشار راوسته دی څو په خپل منځ کې پیدا شوی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستان نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللي دي.
دل کې د خزر می درول چې په مراشي مختما mina
زبر لا باندې الله دې کې کې تمه شپ